افغانستان کې د سحر اتبه جسوي السلام علیکم او بیا مو هم سحر نیکمرغه په دې هله چې د روژې عبادتونه مو قبول سي د خبرونه پیلو چې د ورکو عزیزانو پروګرامي یو برخه جوړوي ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای لنړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته چمتو دي دا نور راپورونه له خبرونو وروسته د فنلند د مهاجرت اداره وی په خپل مقرراتو کې د بدلون پر اوستلو ټول هغو افغان شوزو او جنو ته پناه ورکوي چې دغه هیواد ته کډه سوي د ادارې پرون پنځشنبه وویل د هغو افغان شوزو او جنو په اړه چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد سوي وو خپله پریکړه بیرته اخلي ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د شوزو لپاره ثبات نه لري د فنلند د مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان شوي مقررات موقتي دي خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان شوزو او نجونو ته چې مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي د فنلند د مهاجرت ادارې ځانګړې سلاکارې لاورا سومینن وویل د 2021 د کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمې پولیس وایي د چهارشنبې په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولې دي د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي پولیس وایي چې د موټر چلوونکی هم نیولی او د غیر قانوني کډوالو د لیږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هیڅ یو سره هیڅ ډول استاد نسته د طالبان حکومت وی ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولی د طالبانو حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپه کانال په جوړولو کې همکاري وکړي بختر خبري ایجنټ چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هیواد د امو سین په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپه کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه د ازبکستان په شمول د منځنۍ سیاله هیوادونو سره افغانستان د امو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی متر پورې باران ووري په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې لس تنه مړه سوي تر شپېته زیات نورو ټپیان سوي او تر اته سوه ډېر کورونه نړېدلي دغه وزارت ویان شفیعالله رحمي ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډېر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اوراس سیالیو په لومړۍ سیالۍ کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ سي دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبد الله پکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوی او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوی وای په ډېر ښه منظم ډول مخته تللی دي د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د روانې مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوراس سیالي کوي بلخ د افغانستان تر نونو څو کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلاديش سره وکړي د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتو په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا د افغانستان دویمه سیالي ده بنګالي لوبډلې خپل لومړني دوی لوبې افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي نړیوال بانک د اوکراین له حکومت اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یوه ګډه سروې کې د اوکراین د بیرغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼه کې خپور سو، دا اټکل د سږکال د فبروري تر 24مې پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یوه کال کې د اوښتې تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې د اوکراین بیرغونه ممکن لس کاله دوام وکړي. ورزو د راپورونو برخه ته، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې پرون الجزیرې ټلویزیون پر خپله ویبپاڼه خپره کړې. د چارو کتونکي وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل له عصمت څاروان.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د ده په وینا دا اقدام باید دوه اړخیز وي. مولوي امیر خان متقی په خپله لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراز ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دوه اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اسحاق اتمروي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو همشمول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین، د خزو جنکیانو د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسائل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول باید هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپېژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ووهي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لېږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو وار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان کې د کورونا وبا له پایله د سشکل د فبروري 23مې پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مړه شوي. د اوچا په وینا ډېر افغانان د کورونا له کبله له سخت تنفسي عفونت او شدید اسهال څخه مړه شوي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره مرستې کړې دي. جزئیات لسمت څاروان.
د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله د سشکال د فبروري تر پایه پورې 1,800 افغانان په دې ساري ناروغۍ مړه شوي دي. اوچا په یوه راپور کې چې پرون جمعه یې پر خپله ویبپاڼه خپور کړ همداراز ویلي د سشکال د فبروري تر 28مې پورې په افغانستان کې 209,000 تنه په کووید 19 اخته شوي، چې د هغو په منځ کې 1.3 رخېدلي او 3.8 نور مړه شوي دي. د اوچا پر اساس شدید تنفسی عفونت او شدید اسهال په افغانستان کې د کرونا د ناروغانو د مړینو عمده عوامل بلل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس تر پرون پنجشنبه ماښامه پورې په درسته نړۍ کې په کرونا اوبا ټول ټال 6,000,000 او 9,000,000 تن مړه شوي او د مارچ تر 28 یا د حمل تر لومړۍ پورې څه باندې 9,180,000 تن رغېدلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 1,550 راز طبي کیټونه او نور وسایل ویشلي چې په راتلونکو درو میاشتو کې نږدې 9,500 تنه ورڅخه کار واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې د سږکال په فبروري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,300,000 تنه چې 1,200,000 ښځې وي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي دي. د دغه سازمان پر اساس د واکسین په دې کمپاین کې 18 کلنو او تر 18 کلنو مشرانو ته واکسین ورکړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان غرنیو سیمو ته ګرځنده طبي ټیمونه استولي چې په دغو سیمو کې خلکو ته د واکسین د ورکولو ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې مرسته وکوي. د یونیسف په وینا روغتیایي ټیمونو یې د فبروري په میاشت کې 2,080,000 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. اوچا وایي د هدف په نوم مؤسسې هم چې د دماغي روغتیا او رواني تکلیفونو په برخه کې طبي خدمات وړاندې کوي په هلمند، پکتیا، غزنی، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د کووید 19 د واکسین ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی دور کوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته غني کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې د بریالي توبونو په هیله نن ورځ د خبرونه تاسو ته ما تای روشن چمتو کړی ده. ګرانو اوریدونکو، زموږ ځینو ګرانو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې پوښتنه کړې ده چې دور کوسو عزیزانو خبرونه اوس په کوم ورځ او کوم ساعت خبريږي. نو دغه ګرانو دوستانو ته په جواب کې باید ووایم چې دسته هم تر هغه ورسته چې زموږ پروګرامونه څلور ساعته سوي دي، نو د زیاتره پروګرامونو د خبرېدو په وختو کې هم بدلون راغلی دی. او په ځانګړې توګه ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پروګرام پښتو برخه هر یک شنبه د سهار 12 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي او تکرار هم د جمعې د ورځې د 2 بجو په پروګرام کې خبريږي. نو لطفا دغه وخت یادداشت کړئ او په همدغه وخت د قلم او کاغذ سره د خپل راډیوګانو څنګ ته کښینئ ترڅو که خدای کول کچیرې د خپل کومرک عزیز نوم په راډیو کې واورئ د هغه پیغام لیږونکي شمیره او ادرس ولیکئ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لاندو څپو 0.1 او 0.2 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
عزتمن اوریدونکو، اوس پر تاسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د کوم پیدا سوي دوست یا خپل په حق له معلومات راکړي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه روشن څنګه غلطه مونږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپدو کلو به سپین کالی تور بوټونه پرتان دي. هر ور غاړي دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وای د انټین شمیره ده 13 اتیا 9 شپږ سوه اتاویا، یعنی 0 اته 0 2 9 شپږ و ات بسکا و خدای پامان.
سلامونه روشن سه محترم، تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونې ټول مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، د ولحکه مرخیل هغه به د ننګرهار ولایت ته زرازم منگا یو کچنے پیدا کرے دے چی عمری تقریبا دیال لسکالو دے شنی جامی تور پکول او سری سپلی پا پخو دی او دا چپ لاز دا یو گوتای هم کگا دا نو کدار چاوی نو دا انسانی هم دردی لمخی دی ما سرا پا دی تلیپونو شمرو اڑی کونی سی اول ملے دا تا اتصالات شمرا وای ما سپر و اتو ات سالور پنز سپر دری دری پنز واٹس اپ ہم پیش کر دے کسو کے اکسون غوری دے چاپ کاری نو اکسون ہے مر لے گا ما بلش میرا سپر و نہ و سپر شپا پنز شپا نہ او بے نہ اتسالاش میرا تبی ہم وائم واٹس اپ پیش کر دے سپر و ات ات سالور پنز سپر تری تری پنز سلام ہم در طرح میں سپر سالور آگیا اتا آگیا شپیت نه سوالس نو روشن ہم در طرح میں سپر و نه و سپر شپاک پنز شپاک نه و نه اتسالاش میرا تا بے وائی مجھے دا پالش میرا دا ہم زنگ وحلو شی ہم واتس اپ تا میسج کولا چې نو څنګه کړه چا په کاري ورته ورلېږم سپر و اته اته سالور پنځه سپر درې درې پنځه له تاسو څخه د نړۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړه ښه خبرونه الله مو مل شه
خود ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالی اوسیدونکو دی نو د کوچنوالی څخه نه درکه سوی دی پیادن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالی د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی نو سر څخه په درنښ هله کېږي چې دا اعلان ته وسپارې ستي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي صفر واویا وڅلویش یوولس اووه سوه نه پنځوس پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیرې دي نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي سپر و سپر اتات څلور شپږ څلور درې سپر په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلان ومه سپر و سپر اتات څلور شپږ څلور درې سپر دغه شمیره ده زما سره دی بس په واټس اپ او ساده باندې ژنګ وی خپل کوښنه دی تسلیم کراسه نو کوښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنه کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي السلام علیکم
ګرانو دوستانو په دې هیله چې ستاسو کوم رکسوي عزیز په دغه پیدا شوو کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکوسو خپلوانو په لټه کې دي
ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته ټول ته سلام وایم بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمید الله دی کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دیش میرا زنګ ماته وهی سه پرو سه پر درای واری پینزه بیا دو پینزه بیا اوش پاک دا زما نمبر دی شماره بیا سه پر بیا پینزه سو پینزه 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 وش پگه دا زما نمبر دی نو کار چالی دلی کور په کابل ولایت کې دی تیز شماره تیز ما سره تماس کوم سی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام ہمت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونې ته دا پیغام پریږدم. مونږ یو ورکسوی حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشی سیمې اوسیدونکی دی. حکمت الله جان د تیرو و میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ د نوموړي په اړه سخته پریشانه ده. هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 2 و 1 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0 و 2 و 1. هر مسلمان ورور که د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپل شیرینی ترلاسه کولای سي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغی گل د هلمند د ولایت د گریش د ولسوالی اساس سره پاری کیو. تای روشن صاحب تاسو سلام. د آزادی رادیو تعقیبی ټولو ته زما سلام ورسیږي. باد سلام. زمر یو د امازوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درکه سو دی. پاره معلومات نه لرو د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغه اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 و 3 4 و 4 1 5 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0 و 3 4 و 4 1 5 1. واټساپ هم پر پاله دی د ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علام وساته کلم مرس. السلام علیکم.
نمونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دغه عبدالوکیل مدني نومېږي. د هلمند ولایت دی د نادعلي ولسوالۍ. د 10:45 کېږي چې دغه نادرکه سوی دی. که څوک یا چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته یې پر دوو شمېرو باندې معلومات راکړه.
ګران ورور، تاسو د دغه ورک سوي کس عکس په واټساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي. چې موږ څو ځلې دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره په خپل ولولي. بل پلا دا کار تاسو په خپل وکړي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 و 0 و 1 4 0 و 9. بل شمیره 0 و 0 8 2 2 8 5 3.
دا ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کار زوی شفیع الله نومېږي. د ملایچ الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د تغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 23 کال دی. په قدمیانه او په رنګ غنمرنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه ندارکه دی. که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغه اوري نو که چارې دلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او روی له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 و 9 4 9 5 1. بله شمیره ده 0 و 8 2 2 2 3. درېیمه شمیره ده 0 و 2 2 8 0 9. همدارنګ زموږ د واټساپ شمیره ده 0 و 9 4 9 5 1.
غزنی دی ولایت دی مقر دی ولسوالی دی کوفند علاقه دی ملی دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 قدرو به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دی حال ور 0 و 2 و 0 3 و 9 3 و. دغه شماره دی.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. خصوصا طاهر روشن صاحب ته د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازوی د مساکلا ولسوالۍ د سوخکی د کلی اوسېدونکی دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي. بلې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم 4 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره ده 0 و 2 و
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د ہلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو په تماس کې د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د ہلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نوش کاله کېږي چې نادره کده نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا مانا څوک ورته پیژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سن د ستور سن سړی وو او په ټفاف سا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 3 4 5 شمیره یو ځلی بیا تکرارم 0 1 0 3 1 4 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد پکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی وو.
سلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کېږي نادره کړی ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د عبدالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپل زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي، 0 8 3 5 4 5 4. بل سلام نمبر دی 0 8 5 4 4 1 1. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې اور معلومی یا پیدا کړی وروره، ما ته دا نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو 3 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه درکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. او که چاته هم په اړه معلومات وي، زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. واټساپ شمیره ده 0 5 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرزاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کال کې د کور سره لاره کړي، په هغه وخت کې د دوه عمر 18 کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله دا شي 30 کال کې به وي د عمر. نو کچیر چاته معلومات وی د زمش خپل आवाज اوري، نو د فدغ شمارې زمش تر اړي کوونی سي 2 0 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230 جزاکم الله کار شات معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري نقد هلک دی داسې برابر ویښته لري که هر چا ته یې په اړه معلومات نیم که ته دغه شمارو زنګ ووایې او اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه دوهم شماره انټین شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله د خپل تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولنې کارونه د دې کوټه سلام وړاندې کوم چې په کار ځواب زم د شمول واشرو د سوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سوالي چې د څنګه درک دی اصلي د واشرو د سوالي وسیدل کېږي کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګا ولان سیمه درکته دي اکه حرم سلمانو پالو مني معلومات لري له مهرباني له مشه زما سره کوم کوم برداغه شمیره اړه کې ولسته سما د ستې په شمیره صفر او دوا ور صفر دوا اته شپاش درې صفر دوا شمیره زری د صفر او دوا ور صفر دوا اته شپاش درې صفر
دوا. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یې دوه دانې لکان ورک شوي دي چې نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دي له نجیب کا ملستان دي او دې د لکان د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي او رکسی دا نوزاد نشپس پا منطقه کنی شاید جدا دو کالا بزیاد کم کیج چو رکسی دی اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری نخدانی دا وجه دی نمشتر دوا شمیروز مشتر ریکی ونیسی دا تلیکن شمیری بخشن غایم چی دوا یواش نهره اکسابلات ورطو وایو چی سپر و دریه یو دوا نه یو اته اته پنځه بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوا نه یو اته اته پنځه دغه شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات را کړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نزدیک رادیو ستاسو غوښتنه درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د صالحیلو د کډي اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې سینه درک دی چې چاته درک نسته کار چاته معلومات یې وروره پر دغه شمره دی مرسته تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران وروره مرڅو ځلی دغه هله کړی دی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسي وي یا پیدا سوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا دغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځل ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته ولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 003-0-4-8-8-4-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-
کارکونکو ته محترمو دغه دوه وړونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي
او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالی مساکلا دغه دوه وړونه ورک سوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 6 6 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه 1 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کوي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سه
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر زه لیکم چې راغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل ولایت د 100 ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری نه درکه سوی د زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دي غنم رنګه هلک دی بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداشت کوم د پلار نوم یې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درکه سوی نو زه خپلې د واټساپ او خپلې شخصي شمېرې ورته یاداشت کوم په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واس مننه زمونږ د واټساپ شمېره د 0 و 1 3 4 9 2 یعنی 0 و 3 1 8 6 9 2 اخري و بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0 و 1 9 3 5 4 5 یعنی 0 و 1 9 3 0 8 5 4 اخري و بل اتصالات شمېره ده زمونږه 0 و 3 و 9 3 5 یعنی 0 و 8 و 3 4 9 و 5 اخري 3 د واتساپ شمېره یو ځل بیا وایم 0 و 1 و 3 5 4 9 5 یعنی 0 و 1 3 1 8 6 9 2 اخري و په دې هیله کې چاته پته دې د پاره نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي بس که تصویران اور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستي د خدای په امان شو
عزتمنو دوستانو د همدې ورستۍ پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونې ته پیغامونه راولېږئ تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې چارې غواړم مختمو ګلو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 12 1 5
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی نن دینجونو او خزو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو لمون سره میلما دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میلما ته خراغلاست وایو او پایل کې ورنه غواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریق قصاصو اوریدونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویل شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهه حالت ترسیږي هغه پروسه کولای شي منګه ورته د زده کړو نوم ورکړي
ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدني لنډره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره هته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ښځینهو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي، کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولی، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي. او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی ده چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایي، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو
غربي مملکتونو نه غوښتنه دا ده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پېژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي دوه درې کاله دمخه چې کله دوی امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پېژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پېژندل شوي نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پېژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشري حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا څه موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بیخي سمه خبره ده ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو له حکومت سره خبرې کېږي چې دوی والي د خځینو د زده کړې په حق باندې سترګې پټې یا نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصول باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبردار چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي، د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پېژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت څه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نه تللی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نشو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونې، خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکت کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاف دی چې د خرو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دی هغه ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه 1.5 کال چې یو څوک د درس نه وروسته پاتې شي، په دې معنا چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرېنښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي په آینده کې، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خواته لاړ شي، نو دا خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعضې خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې، نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدای مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک شدا بعضی خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکیږي، حتی خلک شدای خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه 1.5 کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې سول دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپي له محصلینو او زده کوونکو سره کورنۍ، مور پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لري څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خو دا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو ښځینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک ښځینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغو نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوي صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی
اسلام له نظره په خرو او په نارینه باندې فرض ده چې هغه خپل دینی مسولیت مولوی صاحبانو ده کی او هغه د مساجدو د لاس پیکرون نه غږ وکي او خپل غږ پورته کی چې خرو ته باید دکړي هغه حق ورکړل شي. بل دادا چې په دغه جریان کې چې کله خزه نه پریښودل کېږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنا کیني کولی شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس وایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبر داره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه د رسمي درس نه په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په آخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیږي او پریږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرېنږدي درس ته نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې که پرېنږدي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستاک کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی داده شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي. ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، طالبان باندې دوی په ډله باندې دا چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډېر زیاته مننه.
مننه ډېر زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو یو دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړي ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
Oh, my love, as a dwarf.